زموږ غږ مشال ریډیو څخه اوري. دا وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې وروستۍ خبرې غړې کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه او تبصرې در خپرو. خو تر هغه وړاندې به خبرونه واورو چې ګلایا زوړل کې.
دا پاکستان تحریک انصاف ګوند د حکومت پر ضد د اسلام آباد په لور لاریون دوام لري. په ډسمبر خان کې وسله والو طالبانو په یو برید کې دوه امنیتي سرتیري وژلي او ملګرو ملتونو په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو کې په مرګ ژوبلي اندېښنې څرګندې کړې. د خبرونو تفصیل. دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د بلاول بټو زرداری په وینا د فوج مشر قمر جاوید باجوا په کراچۍ کې سیکټر انچارج تبادله وکړه او په اسلام آباد کې دوه کسانو راتګ وروسته ظلم روان دي. خو عمران خان دغه کسانو نمونه وانخص او د فوج له مشرې غوښتنه وکړه چې دغه کسان له دندو لرې کړي. عمران خان دا څرګندولې د حکومت پر ضد د لانګ مارچ په دویمه ورځ د لاهور په شهدره کې خپل پلاویانو ته کړي. د پاکستان فوج د عمران خان د تازه څرګندونو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. خو بلخوا د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب له تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره د مذاکراتو خبره رد کړې ده او ویلي دي چې نوموړي د خبرو اترو قابل نه دي. مریم اورنګزیب په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې حکومت په خپل آئینی موده پوره کوي او انتخابات په ټاکل شوی نیټه کېږي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان تحصیل پاراو کوئی پور سیمه کې پرون وسلاوال برید کې دوه فوجیان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د کوئی پور تاڼې مشر عطا الله انعام نن مشال رډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
سروے ٹیم کے ساتھ ہماری پولیس بھی گئی تھی، آرمی بھی تھی.
دے سروے ٹیم سرا دے مش پولیس اور دے پوز سرتیری تللی وی پا واپسی بنے مزدیگار مال پنزب آجے نا پی جاندلی وصلہ اولے برد پا کڑائی دائی دا ٹولا غریزہ سیما دو دے لاتون عملیات ہم کڑی دی خوسوک ہم مندلی نا دی.
د ابریز موري تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی باندې لیدا د دې ورځ مخکې په جنوبی وزستان کې د وسلوالو طالبانو په بریټ کې د پاکستان یو فوجي عسكر وژل شو او درې نور ژوبل شوي. بل دا په خپله اکتوبر پر 28 ماسپخین د تحصیل شکتوي په جنته مرکه خیل کې شوی و او د دې ابریز موري هم تحریک طالبان پاکستان باندې لیدا. د خبر پښتونخوا په بنو او سوات کې ګڼو خلکو د امن لپاره احتجاجي مظاهره کړې دي. پرون د سوات په بریکوټ کې د پراخ احتجاج تابع د سوات ولسی پاسون لخوا شوی و. د مظاهره په اخر کې د پاسون مشر آفتاب خان ته یو قرارداد په شکل کې حکومت غوښتي چې پاسیمه کې د امن پر ځای کړي، عدالت ته لوړاندې کېدو پرته د خلکو د وجلو او لا درکه کولو مخه ونیسي. احتجاج ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم وینا وکړه. ویل چې لسوات ولس سره ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې په سوات کې د تشدد وروستیو پیښو د سیمې ولس د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. هم پرون په بنوخار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرۍ د سولې لپاره لاریون وشو. په دې لاریون کې د اړوند د قبایلي سیمو څخه سیاسي او ولسي مشرانو، مدني فعالانو او وکیلانو برخه واخیسته. بلخوا د خیبر ضلع د تیرا میدان په لر باغ سیمه کې د امن جرګې په نوم غونډه شوې چې پکې یو شمېر سیاسي او قومي مشرانو ګډون کړی. د جرګې یو ګډونوال عبدالواحد افریدي پرون مشرانو ته ویل چې د دې غونډې هدف د پاکستان امنیتي ادارو ته دا احساس ورکول وو چې په باړه او تیرا کې امن قائمول د ریاستي ادارو ذمہواري ده. خو په خیبر قبایلي ضلع کې موجود امنیتي ځواکونه ویلي چې په دې رسو کې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي چې د ګونتنامو بے زندان کې پاکستانی بندي سیف الله پراچا له تیروتلو سو کالو بند وروسته خوشې شوی او خپل هیواد ته رسیدلی دی. د بارونو چارو وزارت نن د اکتوبر په 9 په پاین کې ویلي چې 15 کلن سیف الله ګونتنامو بے کې د وسلوالو ډلې القاعده سره له اړیکو په تور قائد بو. بارونو چارو وزیر بلاول بټو زرداری دا نن په خپل ټوټر باندې لیکلي چې سیف الله پراچا د خالی پور خپل هیواد ته راستون شوی دی. ملګرو ملتونو په ایران کې د حکومت پر ضد مظاهرو کې د مرګ ژوبلي د راپورونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې ویل چې د هغو ټولو پیښو غندنه کوي چې د لاریون کوونکو د مرګ یا ژوبل کېدو لامل شوي دي. دوی په ایران حکومت غږ کړی چې له غیر مناسب او غیر ضروری ځواک کارولو څخه ډډه وکړي. په ایران کې د 22 میرمنې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته په ټول هیواد کې ناقراری پیل شوې. مظاهرې روانې دي. د ایران په جنوب ختیځ زاهدان کې د اکتوبر پر 28 د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې. د امنی وژنې پر ضد له څلورو اونیو راهیسې مظاهرو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. اوس لومیشتې د ایران د بشري حقوقو ډلې ویلي چې امنیتي ځواکونو په لاریونکو خلکو ډزې کړي او ځینې کسانو د وژل کېدو راپورونه دي چې 12 کلن ماشوم هم پکې شامل دي. د ایران د بشري حقوقو ډلې په وینا تر دې دمه په هغه مظاهرو کې تر 215 زیات کسان وژل شوي دي. ایران د روانو مظاهرو او ناقراریو پړه په بهرني دښمنانو او د هغوی په ایجنټانو اچولې ده. وروستۍ خبر د کرکټ درکو. د شل اوریز نړیوال کپ په سیالو کې نیوزیلند سریلانکا ته په 15 منډو ماتې ورکړه. نیوزیلند په ټاکل شوو شل اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو 168 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې سریلانکا په 19 اورونو کې 102 منډې جوړ کړې او ټول لوبغاړي یې آوټ شو. سبا د پاکستان او نیدرلند ترمنځ لوبه کیږي. دا د مشالوري خبرونه.
خبرونه مولا مشال ریډیز خو اوریدل چې ګل ایاز وړاندې کول. د پاکستان تحریک انصاف لخوا لانګ مارچ له لاهور څخه د اسلام آباد پر لور دوام لري. بل پلو د خبره پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځایي ولسی خلګو د ترګری پر ضد پراخ احتجاجي مظاهره کړې دي. پرون د سوات په بریکوټ کې د احتجاجي ویناوالو ویل دوی په هر حالت کې د ترګری پلوه تګلارو پر ضد ولاړ دي. په بنو کې د سوي احتجاج ویناوالو وویل دوی ریاست ته په ډاګه وایي چې نور پر خپل خاوره جنگ نه غواړي. او د خیبر پاتیرا کې بیا ځایي خلکو په احتجاجي غونډه کې ویلي چې دوی د وسلوالو پر ضد لشکري نسی جوړولای.
سیکورټي ادارې او سره د سیول انتظامیه دغه نه مونږ یو کی وا مطالبه وا چې د مونږ لا خو ما خو په هر صورت کې امن روکي. ای مونږ نه د مطالبه ما کوي چې امن لشکره جوړ کوو، امن جرګه جوړ کوو.
د دې هر څو ورو ته لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخوري د نوریدونکو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د تحریک انصاف لخوا لانګ مارچ پروند له لاهور پیل شوی او د اسلام آباد پر لور روان دی. زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، که تاسو اوریدونکو ته ووایئ چې دغه لانګ مارچ دوام لري تر کومه ځای رسیدلی دی؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. لانګ مارچ چې شاوخوا درینیمه بجې د شادرا چې د لاهور نه شاوخوا 40 کیلومتره بهر دی، د هغه نه شروع شوی وو او د دوی چې کوم راتلون کې پړاو وو چې کوم ځای کې به دی پاتې کیږي کامو کې دا کامو کې علاقه ګوجراواله سره نږدې ده او شاوخوا د سی یو ګینټه په جی ټی روډ چې کوم باندې دا مارچ روان دی د لاهور نه دغه علاقه هم د نو تر اوسه پورې دوی دغه کامو کې ته نه دی رسیدلې او پلار دی ځکه چې جی ټی روډ هسه هم په هغه باندې ډیر زیات رش وی او دې کې خو ګنشمیر ګاډي هم په دې قافله کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان په مشرۍ کې کم یو لانګ مارچ په هغه کې موجود دي. نو د شادرې د عمران خان د وینا وروسته بیا دی بل ځای کې ندی ولاړ او بل ځای کې دوی وینا هم نه کړې، لیکن دا خپل منزل ته رو رو دا مارچ د دې شرکت کوونکي ګډون کوونکي غره روان دي.
طاهر خان صاحب، دغه سي ملارینونه هم تحریک انصاف کړی دي او هم تر دې وړاندې نور غوندونه هم کړی دي، د دې لانګ مارچ یا لاریون اهمیت تاسو څنګه ګورئ؟
زما نظر دا دی چې اهمیت د عمران خان لپاره زیات دی، ځکه چې عمران خان چې کله د وزیر اعظم چوکۍ نه لری دی شو نو بیا یو کمپاین یو مهم شروع کړ او هغه وخت کې د عمران خان د دغه ادم اعتماد نه وړاندې داغه له خلک خفه وو ځکه چې ملک ګرانی و نور مسلې وي، لیکن چې کله د اعتماد شو عمران خان بیا چې کوم بیانیه خوره کړه او کله به د امریکای خبره کوله چې سازش شوی دی، کله به فوج او انټيليجنس هم یادو په اشارو کې روسي بیا له شان سخت شو دیو بیانیه جوړ کړه او هغه بیانیه زما نظر دا دی چې خلکو غا وسره تر ډیر حد اومنله او دی یو د سی حیثیت تلاړه پوزیشن تلاړه چې کړه دي استفاګانه ورکړي او بیا د په پنجاب کې زمینی انتخابات په صوبایي سبلو په شلو باندې شو بنزلس پکې پی ټی آی وګټل سره د پنجاب د مسلم لیگ نون یو مرکز پاتې شوی سیاسي بیا چې دا سورج وړاندې دی په قومي اسمبلی د انتخاباتو شروع شپږ ټوکو باندې و د پوغو باندې عمران خان لړو شپږ پکې هغه وګټلې او په کراچۍ کې هغه بیل نو دغم یو د شکاري چې د عمران خان هغه بیانیه خلکو هغه منلې. نو عمران خان د دې زما نظر دار چې دغه حمایت او ملاتړ چې دغه دا خیال چې داس یو وخت راغلی دی چې لنګمار شروع شي او د پښتنه دا د نوې انتخاباتو د وخت نه د مخکې انتخاباتو هغې په حکومت باندې او د بو فشار زیات کړي، لیکن ماضي کې چې څومره لنګمار شوي دي د هغې نتیجې هغه رنګ نه دي راغلي چې کوم مقصد لپاره شوي دي انتخاباتو لپاره. نو دلته مې یو نظر دا دی ځکه چې حکومت یو خو دغه غوښتنه رد کړې ده د نوې انتخاباتو کولو او لکه وزیر داخله خدا مو چې هغه به دا مارچ پریم نه دي چې هغه اسلام آباد ته داخل شي. نو بهرحال عمران خان لکه حکومت باندې هغه دباو زیاتول غواړي یو حمایت خو سره دغه شک نشته چې د ماضي په نسبت د عمران خان دا وخت داګه چې کوم هغه یو موقف او دریض وو هغه باندې سره د خلکو هغه ملاتړ ترلاسه کړی دی.
طاهر خان صاحب، بل مهمه خبره چې زیات بحث ور باندې کیږي هغه دا دی چې د بیان بازی تر حد د پاوز او عمران خان ترمنز یو شخړه روانه ده، د دې به د ملک پر سیاسي صورتحال څه اغیز وی کنه؟
بالکل به وی سل فصل به وی ډیر بد اغیز به وی زکه چې اسه خو مازی کوم دا شیان زنه پاتې شي وی، لیکن دومره پخکارا نه خو یو سیاسي مشر اسه اختلافات پاتې شي وی، انتقاد او تنقید هم شوی دی، لیکن نمونه خستلو په وار باندې خستلو د عمران خان د لاهور نه چې تیر ورځ شروع شوی وو تر د نن پورې داغه په تقریر کې د ایسای ذکر، داغه د مشرانو ذکر، د فوج د مشر نو خستل، دا داغه د تقریر یو موضوع مستقل اوس ده، او دا هم د پاکستان په تاریخ کې اول ځل وو چې د ایسای د انټیلیجنس ادارې مشر په خپل راخکاره شو او هغه داغه تقریر یوازنې بنیادی موضوع عمران خان او د عمران خان په اړه باندې داسې خبرې وکړي چې ډیر خلکو به توقع په پاکستان کې نکولا، او بیا هغه سره د فوج ترجمان هم ناستو، داغه تقریبا دغه موقف وو د دواړو. نو دا ښکاري چې د عمران خان سره له دې چې عمران خان دا ذکر خوختي مو په شادره کې کله وینا کوله چې د ایسای د مشر وینا چې وا پریس کانفرنس چې خبرې ناست هغه سیاسی وا سیاسی بڼه لرله، لیکن عمران خان دا وی چې دې شوزونه نه غواړي، هغه د سره پټ دي نه غواړي چې هغه په دا وخت باندې ښکاره کړي، لیکن د عمران خان د بیان نه او د ایسای د مشر د بیان داسې ښکاري چې دواړه په داسې نقطې ته رسیدلي دي، دواړه غاړې فوج او عمران خان او ایسای او عمران خان، چې ګمان نه کوم چې ډېر زر به دغه تشنج یا د کشیدی کم شي، لیکن دا د دې مثال نشته په ماضي کې، او داسې یو عمومي نظر خود دې نه قائم شوی دی چې کدا حالت روان وي نو دا خو مستقبل لپاره د پاکستان لپاره به یو نوی یو چیلنج کوي. عمران خان خو پکې اوس دا موي چې آینده به حکومت تر هغه پورې نه اخلي تر څو چې د سره مکمل اختیار نه وي، ځکه عمران خان په دې جلسو کې دا خبره هم کړې ده چې وزیر اعظم دیو لیکن فیصله به بل چا کولی، اختیارات د سره نه وو، نو ځکه اوس دا خبره هم کړو. بهرحال یو ډیر زیات یو مشکل حالت د پاکستان دا مخامخ دی، او مستقبل کې وسنه سره مشکلات زما په نظر باندې پی ټی آی حکومت راځي فوج سره به خامخا وي.
ډیر مننه. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان چې د تحریک انصاف لخوا د روان لاګ مارچ په اړه تاسو ته معلومات او تبصره کوله.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان د قومي اسمبلی پر 15 حلقه بیا ځلی یا بای الیکشن یا ضمنی انتخابات ترسره کیږي. چارواکي وایي چې ټول پولینګ سټیشن چې دی هغه حساسې ګرځول شوی دی. د انتخابات پر کومه چوکی کیږي هغه په کورمه قبالي ضلع کې ده. د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزای په دې اړه رپورټ لري.
د پولیسو ضلع مشر ارباب شفیع الله د خالی پورز ویلی په ان 45 حلقه کې یو سل 43 پولنګ سټیشن دي چې پاکي سلرویش حساس دي، ولې پاتې یو سل 19 انتهایی حساس دي. چارواکي زیاتوي په سیمه کې د انتخاباتو پر وخت تر هغه او نوره ګډوډي رامنځته کیدی شي چې د هغې مخه نستو لپاره تر 2200 زیات د پولیسو نفری تعینات کړی شوی ده.
اب حساب سره موږ اور ایک دس دا حساب سرا مطلب حساس ترین باندھے منگا بولے تو ایک تیرہ نفری اور جگہ شانتے حساس باندھے چھ ایک دس نفری دا اور بس منگ امن و امان درخواست ان ٹول نہ تو کینڈیڈیٹ سرا ہوں گے میٹنگ شو کمشنر سے بار پی او سے ٹول موجود ہوں.
ضلع کی دا اکتوبر پر دشا منیٹا دا یاد حل کی ضمنی انتخابات ترسرہ کی گی چپا کی دا پاکستان تحریک انصاف عمران خان نیازی دا پاکستان جمہوری تحریک یا پی ڈی ایم محمد جمیل اور دو جماعت اسلامی شیر محمد ترمینز با مقابلہ وی. دا یاد حل کے ریٹرننگ افسر اسحاق خان مشال لڈیو توائی پولنگ با دا اتوار پر سحر لعتو تر مخام پنزو بجو پوری وی چپکی تر یو لگ او تنوی زیادہ زیاد وٹران بخ پلا رائی کا روی او زیادہوی پا حلکا کی تر سلو زیاد پولنگ ششنو تا انتخاباتی سامانونا لکا بیلیٹ پیپر او سیاہی رسول شوی ولی پاتی نورو تا دا سامانونو ترسیل لپارا حالی زنی روانی دی.
یو سے پورے مو 104 پولنگ سٹیشنز والا پریزائیڈنگ آفیسرز تھا میٹیریل حوالہ کو آؤٹ آف 143 او بس لگا دی خلق روان دی مطلب دا دیشے میٹیریل ہوگی.
بلخوا زائی سیدون کے پٹان عبدالخالق مشال لڈیو توائی حکومت دے لاخپلی زمواری غافل پاتے نشی او ہغلتا اورتا داس ماحول برابر کڑی چ خلق پ خوشالے او بے خوف لاخپلو کو نراوزی او وٹو نوا چوی او زیاتوی د دوی داتو کوات ہم دے چ انتخابات دے پاک او شفاف وکړی شي.
نو د حکومت نه هم د اپیل کوو چې یو داسې ماحول جوړ شي چې هر یو هغه سړی چې هغه خپل رایو یا خپل حق یا خپل ووټ کول وغواړي په اسانۍ سره او په طریقې سره هغه ووټ وشي. خپلو خلکو ته هم د اپیل کوو چې الیکشن ورځې د داسې ماحول ما جوړي چې هغه د جګړې یا د جګړو یا د بدحلي یا د یو بل سره د ګریوانونو واجه جوړه شي. بای هر سړی د زړه نه او د اخلاص نه راوځي چې چا ته هم څوک غواړي هغه ته د ووټ وشي.
د قومي اسمبلی د کور میں چوکے ملک فخر زمان دا استعفا قبل خالی شیوا حق دا استعفا پا اپریل کی لا وزیر اعظم سخا عمران خان نیازی دا لرکی دو پر محال لا یوسل درویش تو نور غڑیو سرا ورکڑے وا پا یاد حلقہ کے دا انتخابات اللہ پر یوزل مخ کے دا اکتوبر شپڑا سمانیٹا ورکڑے شیوا خو آغا ورستا بیا دا ڈنڈرو او نورو سنکلی ترمین دا زمک پسر دا جگڑی لکبلا وزنڈی دل. تاریک ارک سے مشال ریڈیو پیخبر.
د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې په یو برید کې د پاکستان دوه عسکر وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. دا پیښه هغه مال شوي ده چې پوځیانو د هغې ډلې بدرګه کوله چې هلته د سیلاب ځپلو لپاره د جوړ شوو کورونو کتنه یې کوله. طالبانو د دې برید ذمواري منلې ده. اشتیاق مسید نور هم راکوي.
د ډیرا اسماعیل خان تحصیل پروا کوئی پیور سیمکشه د جمعې په 13 ورځ مزدیګار مال 15 بجې د سیلابنا د ړنګو کورونو سروے کولو ټیم سره په بدرګه موجود پوځي سرتیرو بنے د تحریک طالبان پاکستان وسلاولې برید کړای دی او د ډزنو بدلون په نتیجه کې دوا پوځیون وژلي او دوا نورې پرهرجلی کړی دی. د دغې پیښې په باراکښې د کوئی بارې تانه ایس ایچ او عطا اللہ انعام مشال ریڈیو تا وویل.
سروے ٹیم کے ساتھ ہماری پولیس بھی گئی تھی آرمی بھی تھی.
دے سروے ٹیم سرا دمیش پولیس اور دپو سرتیری تللی وی واپسی بنے مزدیگار مال پنجا بجے نا پیجاندلی وسلہ ولے برت پکڑائی دائی دا ٹولا غریزا سیما دو دلاٹو نا ملیات ہم کڑی دی خوشک ہم مندلی نہ دی.
وہ تمام پہاڑی سلسلہ ہے سر سے پریشن تو کیا تھا پہاڑی سلسلے میں کوئی بندہ نہیں ملا ہے.
دی پولیس پخلی پا مطابق دے سلاولے پبرت کشے وجل شوی پوزیون دے نائک سجاد و سپاہی اسرار و پر ہر جلی شوی دے نائک جواد و سپاہی احمد فراز پا نمونو پی جندل شوی دی. پڈیرا اسماعیل خان کوئے پا یور سیمکشے پا پاکستانی پوز دے برید زیماوری دے تیری کے طالبون پاکستان ترجمان محمد خراسانی مانلی دو. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د سواد په بریکوټ کې پرون د ولسی پاسون په مشرۍ لوی مظاهره وسوه چې پکې زرګونه خلکو ګډون کړی و. په دې موقع خپل ویناو کې د سواد د قومي جرګې مشرانو د سیاسي ګوندونو غړو او د پښتون ژغورني غورځنګ مشر ویل چې په سیمه کې روانې مظاهرې د ولس لخوا د ترهګرۍ ضد مزاحمت دی او د دوی په خبره تر څو چې هلته امنیت نه وي پر ځای سوی نو دا مزاحمت به روان وي. د مظاهرې په اخر کې د یو قرارداد په شکل کې له حکومت څخه غوښتنه وسو چې په سیمه کې امن پر ځای کړي. تفصیل یې د نیاز احمد خان په دې رپورت کې چې د مظاهره چانو په ژغ پیلېږي.
د سوات په بریکوټ بازار کې د جمعې منځنه وروسته د بدامنۍ په ضد او د امن لپاره جوړ کړی شوې مظاهرې ته د عوامي نېشنل ګوند ضلعي مشر ایوب شاړي، د جماعت اسلامي صوبایي مشر سنیټر مشتاق احمد، د پاکستان پیپل پارټۍ ځایي مشر مختار باچا، د پاکستان مسلم لیگ ځایي مشر محمد علي شاه باچا، د پښتونخوا ملي اول پارټۍ کوټې مشر عثمان کاکړ زوی خوشحال کاکړ، د هوټل اسوسیشن صدر او نور ځایي مشرانو ویناګر وکړي. مظاهرې ته د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزی وویل چې حکومت که د امن لپاره د وسلوالو سره خبرې کوي نو قام دې پکې شریک کړي. جلسې د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتون ویل چې پښتنو سره د وطن کې امتیازي سلوک کیږي او اوس وخت دی چې پښتانه د خپل حق لپاره اواز پورته کړي. مظاهره په اخره کې د قرارداد په شکل کې د ولسی پاسون بشر آفتاب خان د حکومت نه د امن غوښتنې وکړې چې پکې د عدالت نه بغیر وجنې سزاګانې ورکول او خلق لا در کولو مخالفت وکړی شو.
بسواد کې یو حقوق او مستقل امن قائم کړی شي او اختیار د سیاسي انتظامی ته حواله کړی شي. منظور درته ده؟
په سوات کې له هغې وروسته د امن لپاره بېلابېلو سیمو کې لوی مظاهرې شوي، کله چې سوات کې د امن کمیټې غړي په نښه شول او بعض سیمو کې د وسلوالو په ضد اپریشن په نوم ځایي خلک ووژل شول. د سوات امن په اړه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان او د صوبې پولیس مشر معظم جا انصاري بېلابېلو خبري غونډو کې ویلي چې د امن ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته شوي دي او دوه یا درې میاشتو کې به د سوات امنیت د معمول مطابق شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې هم پرون د سولې په حق کې لاریون سوی و. د پښتون ژغورني غورځنګ تر سور لاندې سوی دی لاریون کې غوښتنه سوی چې حکومت دی هلته د هدفي او نورو بریدونو مخنیوی وکړي. دوی وایي هیڅکله به پر خپل خوره چاودنې او نورې د ترهګرۍ پېښې ونه زغمي. بلخوا امنیتي چارواکي وایي چې په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. تفصیلی عمر وزیر په دې رپورت کې راکوي.
پښتون ژغورني غورځنګ تر سیوري لاندې د اکتوبر په 28مه بنوشار کې د سولې په حق کې لاریون وشو. په دې مظاهره کې د اړوند قبایلي سیمو څخه سیاسي او ولسی مشران، مدني فعالان او وکیلانو برخه واخیسته. مظاهره کوونکو سپینې جنډې اخیستې وې او سیمه کې د امن لپاره شعارونه ورکول. د بنو اوسیدونکو او پښتون ژغورني غورځنګ مرکزی کمیټې غړی حاجی صمد خان خپله وینا کې وویل چې په هیڅ صورت باندې ترهګري زغملو ته تیار نه دي. حکومت او فوز د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. د لاریون مشرانو برخوالو تور پورې کړ چې د پاکستان حکومت او فوز په سواد او نورو پښتنو سیمو کې د وسلوالو پر بیا را سرګندې دوسترګې پټې کړې دي. خو د خیبر پښتونخوا حکومتي او هلته فوزي چارواکي ادعا کوي چې دوی په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه اخستي او وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. د پښتون ژغورني غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر عبدالرحمن وزیر خپل وینا کې وویل چې یو ځل بیا په سیمه کې د مرګونو سره مخ دي، ژوند یې په خطر کې دی. وسلوال هلته او بنو خواوشا کې په خلاص مړ ګرځي. د مظاهره کوونکو دغه سرګندونو په اړه سیمه کې د فوز لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دغلته د وسلوالو زید عملیات دوام لري. ګڼ هدفي برید کوونکي یې وژلي او نیولي. سیمه کې د امن باوري کولو لپاره کوټلي ګامونه لګیا دي. نوموړي د وسلوالو فعالیتونو او پټنځایونو تورونه رد کړل او وی ویل چې وسلوالو موجودګي اطلاع باندې روزانه کاروایی کیږي چې د رسنیو سره شریکیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر قبایلی ضلع د تیرا په لر باغ کې بیا د امن جرګې په نوم غونډه سوي. پرون په دې غونډه کې شریک د باډي سیاسي اتحاد مشران ویلي چې په بڑا او تیرا کې امن راوستل او وسلوالو پر ضد مبارزه کول د ریاستي ذمواري ده. دوی ویلي چې د دغو غونډو له لارې به په خلکو کې ویره ختموي او داسې جرګو ته به دوام ورکوي. تفصیلي فرهاد شینواری راکوي.
د اکتوبر په 28مه نیټه د تیرا میدان په لر باغ کې د امن جرګې په نوم را جوړ شوې غونډې نه پس د باډي سیاسي اتحاد یو مشر عبدالواحد پردي مشال ریډیو ته وویل چې د دغه غونډې مقصد امنیتي ادارو ته خبرداری ورکول وو چې په باډا او تیرا کې امن قائمول د ریاستي ادارو ذمواري ده.
مونږ غرض دا و چې ټول سیاسي او سماجی خلک د علماو په شمول سره د علاقې د مشرانو دا یو غږ پورته کو چې لکه مونږ امن غواړو او امن د چا نه غواړو؟ امن د خلکو نه غواړو چې کوم خلک د امن ذمہور دي. پر ریاست کې د هر چا خپل ذمہوري وي، نو چې کوم خلک د امن ذمہور دي خاص کر د مونږ سکیورټي ادارې او سره د سیول انتظامیه، دا دغه نه مونږ یکی وا مطالبه وا چې دا د مونږ لا خو ما خو په هر صورت کې امن روکي. موږ نه دا مطالبه ما کوي چې امن لشکر جوړ کړو، امن جرګه جوړ کړو. او دا چونکه په خلکو کې لږ ویره طرف خوره شوې وه، د بدمنۍ و فضا په تیرو دوه درې میاشتو کې جوړه شوې وه، نو دغه بدمنۍ اثر ختمولو و غله د چې کومې متعلقه ادارې دي د سکیورټي ذمہور کم خلک دي، دغه له د احساس ورکول چې تاسو د خپل ذمہوري پوره کو.
د باډي سیاسي اتحاد یو بل مشر شاه فیصل پردي هم دغه جرګې ته د وینا نه پس را سره خپل خیالات شریک کړل.
دلته وسلوال راغلی دي، دا وسلوال څه راغلی دا کوم پښتنه کوي د حکومت نه او د آرم فورسز نه چې تاسو په موجودګۍ کې دلته بیا څه د بدمنی جوړیږي او بیا څه وسلوال خلک کرسي؟ دویمه خبره دا و چې لکه په آرمی باندې یا په فورسز باندې کم فایر وشي یا کم ډز وشي، دغه په نتیجه کې هغه بیا سر چا پرشن شروع کی چې بے ګناه خلک بیا اوچت کی وینسي تفشیش په بنا باندې. لہذا دغه غمدنه مکړه او دغه نه مونږ هیڅ کله بے ګناه خلکو دی نیولو او په کورونو باندې چپووالو اتنے ورکو. اور بل دام اس رب مت اضافہ کڑا چھ دے ایف آئی آر نہ بغیر دے وارن نہ بغیر دے پیو کور بند پیو زی بند چپن نشی والا وہ دے خلاف بھرپور احتجاج کرو. تگ نہ علاوہ کم رکشی خلق چی دی دے گو دے یت دلو دے گو دے کور تو واپس کے دو خبر مو کڑا مزید دے دگ نہ گریز چر مد خلق رکوی مد خلق نسی
پدی گنڈ کی د تیرا بر کم بر خیلو ملک دین خیلو و دم خیلو شلو بر کم بر خیلو زخ خیلو او کمر خیلو ډوندر لوده او د امن غوښتنه وکړه. په خیبر ضلع کې د سپتمبر په 14مه نیټه هم د امن مارچ په نوم یو لوی لاریون شوی وو چې په زرګونه کسانو پکې برخه اخیستې وه. د خیبر پختونخوا د نور برخو په سیر په خیبر ضلع کې هم په دې وروستو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې او هلته په دې تیره څه موده کې یو قومي مشر، یو دینی عالم او پولیس او ملیشې ځواک کسان وسلوال لخوا په نخښه شوي او مرګ ژوبلې ورته اړولې. د خیبر ضلع پولیس ویلي چې دوی د بدامنۍ د پیښو مخنیوي لپاره چمتو دي او په دې سیمه کې به یو ځل بیا وسلوالو ته د ځای جوړولو موقع نور کوي. په خیبر کې میشت امنیتی ځواکونه وایي چې دوی د تیرا په لرې پرتو برخو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. په پښتونخوا کې د مازیګر 15:30 بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز له ګلایا څخه اورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د بلاول بټو زرداری په وینا د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه په کراچۍ کې سیکټر انچارج تبادله وکړه. په اسلام آباد کې د دوو کسانو راتګ وروسته ظلم روان دی. خو عمران خان د دغه کسانو نمونه وانخست او د فوج له مشر یې غوښتنه وکړه چې دغه کسان له دندو لرې کړي. عمران خان دا څرګندونې د حکومت پر ضد د لانګ مارچ په دویمه ورځ د لاهور په شاهدره کې خپل پلویانو ته د وینا پر مهال کړي. د پاکستان فوج د عمران خان د څرګندونو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. بلخوا د اطلاعات وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د تحریک انصاف او ګوند مشر عمران خان سره د مذاکراتو خبره رد کړې او ویلي دي چې نوموړی د خبرو اترو قابل نه دی. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان تحصیل پاراو کوی پور سیمه کې پرون وسلوالو په یو برید کې دوه فوجیان وژلي او دوه نور یې ژوبل کړي دي. د برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان امانه لیده. د خیبر پختونخوا په سوات او بنو کې ګڼو خلکو د امن لپاره احتجاجي مظاهرې کړي. پرون د سوات په بریکوټ کې د پراخ احتجاج تابع د سوات ولسی پاسون لخوا شوی و. هم پرون په بنو ښار کې د پختون اژغورنې غورځنګ په مشرۍ د سولې لپاره لاریونو شو. بلخوا د خیبر قبایلي ضلع د تیرا میدان په لړباغ سیمه کې د امن جرګې په نوم غونډه شوې. دوی په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره غوښتنې کړي. حکومت وایي په سیمه کې د امن لپاره هر ممکن ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي چې د ګوانتانامو بې زندان کې پاکستانی بندي سیف الله پراچا له تیرو 13 کالو بند وروسته خوشی شوی دی او خپل هیواد ته ستون شوی. د بارونو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې 15 کلن سیف الله ګوانتانامو بې کې د وسلوالي ډلې القاعده سره د اړیکو په تور قید وو. ملګرو ملتونو په ایران کې د حکومت پر ضد مظاهرو کې د مرد ژوبلې د راپورونو په اړه اندېښنې څرګندې کړي. دا خبره د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې کړې. په ایران کې د 2 کلنې میرمنې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته له 4 اونیو راهیسې په ټول هیواد کې مظاهرې روانې دي. اوس له میاشتې د ایران د بشري حقوقو ډلې ویلي چې تر دې دمه په هغو مظاهرو کې تر 215 زیات کسان وژل شوي دي. ایران د روانو مظاهرو او ناکراریو په اړه په بهرني دښمنانو او د هغوی په ایجنټانو اچولې ده. او د 20 ورځې نړیوال کپ په سیالو کې نیوزیلند سریلانکا ته په 15 منډو ماتې ورکړه. سبا د پاکستان او د نیدرلند ترمنځ لوبه کیږي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. ملګر ملتونو په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو پر وژل کېدو اندېښنه ښودلې ده. د بشیر حقوقو د سار ډلې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهرچیان وژل شوي او په زرګونه نور نیول شوي دي. پرون هم په زایدان ښار کې پر مظاهرچیانو ډزې شوي او یو شمېر خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. صفی الله ستانکزی دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په ایران کې د مظاهرو اومه اونۍ ده او لا هم د مظاهرچیانو په وړاندې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د ملاتړو ځپونکي اقدامات روان دي. د بشري حقونو مدافع ډلو له هغې ډلې د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکزی د ناروې په اوسلو کې دی راپور ورکړی چې لږ تر لږه 253 کسان په دغو مظاهرو کې وژل شوي او زرګونه نور کسان هم نیول شوي. د مظاهرو پر مهال د اخوډه په نتیجه کې زرګونه کسان ټپیان شوي دي. په خواله رسنیو او د خلکو د شکایتونو په اساس حکومتي ځواکونو ګڼ خلک په ساچمۍ ټوپکو ویشتي او د اکثرو ټول بدن سوری او په وینو لړلای دی. د مظاهرچیانو په وړاندې د حکومتي عسکرو تر ټولو وروستي اقدامات جمعه په زاهدان ښار کې شوي. دا ښار چې اکثر بلوڅان او سنی مسلمانان پکې میشتي پرون یو وار بیا پکې په مظاهرچیانو ډزې شوي. د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي د پولیسو په ډزو کې 12 کلن ماشوم وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. دولتي رسنۍ هم تایید کړي چې یو کس وژل شوی او 4 نور ټپیان دي. خو نه یې دی ویلي چې ډزې چا کړي. 4 اونۍ مخکې د راپورونو له مخې په زایدان کې د حکومتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 80 تنه وژل شوي وو او 10 نور ټپیان شول. هغه وخت هم حکومت د ډیر کم شمیر خلکو د وژنې خبر ورکړی وو. د ملګرو ملتونو سازمان هم دغو ځپونکو اقداماتو او دوامداره تاوتریخوالي ته په کتو په ایراني چارواکو غږ کړی چې د خلکو خبرې او شکایتونه واوري. د ملګرو ملتونو ویاند ستفن دوجارک پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل د مظاهرچیانو ځپلو عاملین باید مسؤوله وګرځول شي. دوجاریک زیاته کړه ملګری ملتونه د مظاهره چانو وژل او ټکانول په کلکه غندي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه باید د سوله ییزو مظاهره چانو په وړاندې د هر ډول زور زیاتی او غیر مناسب عمل له کارولو ډډه وکړي. سټیفن دوجاریک د ډیالوګ له لارې د لانجو په هواري ټینګار کړی. په ایران کې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ وژل کېدو پراخې مظاهرې وپارولې. هغه د اخلاقي امنیت د پولیسو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور نیول شوې وه. خلک او د مهسا خپلوانو حکومتي عسکر تورن کړل چې مهسا امینی یې په وهلو وهلو مړه کړه. چارواکو بیا د پولیسو لخوا له هغې سره زور زیاتی رد کړی و او ویلي وو چې هغې سکته کړې وه. هغه ادعا چې روغتیا پالانو په کلکه رد کړه. د مهسا امینی د وژنې په غبرګون د راوتلو لسګونه زره ځوانانو له ډلې لږ تر لږه 253 تنه نور د مظاهرو پر مهال وژل شوي. حکومتي ځواکونه تورن دي چې په مظاهره چانو یې مخامخ ډزې کړي او د هغوی د غلي کولو لپاره له هرې وسیلې کار اخیسته.
سفیر لستان اکزای وو د ازبکستان ولسمشر د اروپای ټولنې له مشر سره لیدکاته کړي او په دې لیدکاتو کې د افغانستان په اړه خبرې شوې دي. په دې بحث کې ټینګار اسوي چې باید زلبیا سیمه او نړۍ ته په افغانستان په یوګواش بدل نسی. زموږ همکار احمد تکل د دې موضوع په اړه ریپورت لري.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف پرون د لړم په شپږمه د اروپایي کمیسیون د رئیس شارل میشل کوربو چې په بسونو کې پر نورو مسایلو سربیره یو مهمه موضوع د افغانستان حالاتو د اروپای شورا د یو بیان لمخه دواړو مشرانو د افغانستان د بشري وضعیت په اړه چې افغانستان باید د سیمې او نړۍ لپاره په یو غواخ بدل نشي، د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او همدارس د بشري حقوقو په تیر د خځو د حقوقو پر اړوندو مسایلو بحث وکړ. دواړو خواوو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې د ژمي په درشل کې د افغانستان بشري وضعیت یو لوی اندېښنه ده او باید د دې هیواد خلکو ته بشري مرستې چمتو شي. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د راپور له مخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي له غذایی امنیت څخه بې برخې دي او د ژمي په درشل کې په دې اړه اندېښنې لا زیاتې شوې دي. د لامی له مخې میرزیایف او میشل دواړو ټینګار وکړ چې افغانستان باید یو ځل بیا د تروریزم په یو سرچینه چې سیمې او نړۍ ته ګواښ وکړي بدل نشي. د ازبکستان ولسمشر ویل دي چې د هیواد د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کولو نوښت په لاس کې اخیستای دی. ګډه اعلامیه زیاتوي چې میشل او میرزیایف د داسې یو پراخ او هر اړخیز سیاسي بهیر د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د ښځو حقونه خوندي کړي. د نړیوالې ټولنې لپاره لپسې ټینګار سره سره طالبانو تر اوسه بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته د درناوي په برخه کې د نړیوالو غوښتنې لپاره غورځولې دي او همدا د دې سبب شوی چې د سیمې او نړۍ هیڅ یو هیواد هم تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازبکستان له ولسمشر سره د اروپایي شورا د مشر د خبرو یو بل موضوع له ترمز څخه تر مزار شریف، کابل او پېښور پورې د اورګاډي د پټلۍ پروژه وه چې د ګډې اعلامیه له مخې د دواړو خواوو ټینګار داو چې دا پروژه سیمه ییز اتصال پراخولی شي او د څو هیوادونو وګړي ګټه ترې اخیستای شي. د ازبکستان چارواکو د روان هجری لمریز کال په سر کې په دې هیواد کې دننه پر دې لوی پروژې د کار د پیل خبر ورکړ. د ازبکستان، افغانستان او پاکستان د اورګاډي پټلۍ پروژه د اټکل له مخې د 15 میلیارد ډالرو په لګښت رغول کیږي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
دی هغه نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ اعظم سواتی د پوز د دوو مشرانو نمونه اخیستي او باندې تور لګولی چې پر 14 اکتوبر یې د نیولې او باندې تشدد کړی دی. اعظم سواتی په اسلام آباد کې پریس کانفرنس ته په خبرو کې ویل دی د پوزي مشر قمر جاوید باجوا څخه غوښتنه کوي چې د آیس آی سیاسي شاخ دی ختم کړي. اعظم سواتی هم د اکتوبر پر 12 یو ټویټ کړی و چې پکې پوځي مشرانو ته ځینې متنازع خبرې لیکلې وي. د اعظم سواتی د خبرو جواب کې وفاقي وزیر د رانا ثناءالله ویلي اعظم سواتی باندې هیڅ تشدد نه دی سوی. په دې اړه تفصیل د شانواس ترګزی په ریپورت کې.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او سینیټر اعظم سواتی غوښتنه کړې د استخباراتي ادارې آی ایس آی سیاسي وینګ د سمدستي ختم کړی شي. اعظم سواتی د پوځ دوه مشران په نومونو یاد کړي او ویلي دي چې دی گرفتار شوی نو په دوی مبینه تشدد کړی. نوموړي د اکتوبر په 28مه اسلام آباد کې پریس کانفرنس ته په خپله وینا کې ویلي دی د پوځي مشر قمر جاوید باجوان غوښتنه کوي د خپلې څوکۍ د مودي پوره کېدو نه وړاندې دي د آی ایس آی سیاسي وینګ او یا سیاسي خا ختم کړي.
اور توقع کرتا ہوں کہ میرے دو مجرم میجر جنرل فیصل
دیوی زتم لرم چې زما دو مجرمان میجر جنرل فیصل او سیکٹر کمانډر فهیم دی سم دستی دیو پاکستانی وګړي او د پارلماني غړي سره په زیاتی او حراستی تشدد په وجه د خپل څوکیو نه لری کړی شي
دعوا کرنے کے لیے اپنے عہدے سے فوری ہٹایا جائے.
سینیٹر اعظم سواتی د اکتوبر په 14مه په اسلام آباد کې وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے د اسلام آباد پولیسو په مرسته نیولې. هغه ورځ چې اعظم سواتی ونیول شو او وروسته مقامی عدالت ته وړاندې شو نو پولیسو په خپله ولقه کې گاڑی دروان کړو. د گاڑی نه د ورختو وړاندې نوموړي د ځینو ولاړو تنانو د سوالونو ځوابونه ورکړي چې د پکې دعوه کړې وه په ده ډیر زیات تشدد شوی دی او جامع هم ورنشتولې وي. سینیټر اعظم سواتی د اکتوبر په 12مه د پاکستان د وزیر اعظم میا شهباز شریف او د زوی حمزه شهباز د عدالت نه د درغلی په یو مقدمه کې د بری کېدو نه پس یو ټویټ کړو. نوموړي په ټویټ کې لیکلی وو جناب باجوا صاحب تا ته او ځینو نورو ته دې مبارک وي ستا منصوبې رنګ راوړ او مجرمان آزاده شو. نوموړي په دغه ټویټ کې ځینو نورې خبرې هم لیکلې وي. په دغه ټویټ ور باندې قانوني رپورټ درج شوی وو چې د پی کا په نوم د قانون او د تعزیرات پاکستان په نوم د قانون ځینې مادې هم پکې درج شوی وي. د اعظم سواتی د الزاماتو په ځواب کې د پاکستان وفاقي وزیر داخله رانا ثناء الله هم د اکتوبر په 28مه په اسلام آباد کې پریس کانفرنس کړی چې نوموړي پکې ویلي
یعنی گرفتار ہونے کے کو تقریباً چار پانچ گھنٹے بعد
دے وائی دا گرفتار نے تقریباً سلور پنجہ سات ورستو دا دا طبی معائنہ شوا او پر نتیجہ کی دے پا وجودی و نفسیاتی ڈول روغ جوڑ گرزید لیو او رپورٹ کے مسترد شوی چگنے دا سردہ سے کما پیخا شوی
اس قسم کا واقعہ پیش آیا
رانا ثناء اللہ دا اعظم سواتی الزامات دروغ و بلل او وائی وائی د اعظم سواتی د حیثیت په مطابق ورسره په بندیخانه کې چلن شوه او هر ورځ وای طبي معاینه کېدله. د اف آی ای لخوا د اعظم سواتی گرفتاری د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم غندلی و. اعظم سواتی د اکتوبر په 28مه د اسلام آباد یو مقامی عدالت نه د لس لک روپو په ضمانت د بند را بهر شوه. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ستا خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته یې دا www.mashalradio.com او د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې واچوي او له هغې لارې تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه واوري. او سم یو بل ریپورت زو په اسلام آباد کې یو غونډه شوی ده چې په هغه کې په کمومري ودونو باندې بحث شوی دی. د یادونې وړ ده چې دا موضوع په پاکستان کې لا ډیر مودې راهیسې تر بحث لاندې ده. د دې لپاره قانون هم جوړ شوی خو د مذهبي ګوندونو لخوا پرې نیوکه کیږي. تفصیل ګور مسجد را کوي.
د کمیشن چیرپرسن افشات سین وویل چې موږ په پاکستان کې د ماشومانو د ودونو په اړه ډیر قانوني کار کړی دی خو د بدمرغه په پاکستان کې د ماشومانو په حقوقو او په وړوکي عمر کې ودونه کول ډیر غټه مسله ده. د کمیشن یو غړي مشال ریډیو ته وویل چې د کم عمر ودونو په وجه هلک او جنۍ په راتلونکي وخت کې دواړه د ستونزو سره مخامخ وي.
تعلیم نہ بچی تعلیم فرض دی فرض دے نشتاب پہ فرض پری ہو باقی مقصد سو دے جینے دا الگ دا پارا چدنا یو خیر انسان جوڑ شی پخپل ہم او چدنا کم اولاد پیدا شی اغم زمون دا دین دا پارا یو خو ایڈیشن بھی
اسلام آباد کے بشری حقوقوں باندھ کارکون کی یو وکیل مشال ریڈیو تا ویل چھ پاکستان کے قانون نا شتا خو پا آغی باندے دا ادارو لڑخا عمل او پا عام اولس کے پوہا نشت دے.
زمانم ایڈوکیٹ اسد اللہ خان دے زر دا ہیومن رائٹس کمیٹی اسلام آباد بار ایسوسی ایشن چیئرمین یم. پکمو زیونو کے چکم دا کم عمر ودونا کی گی نو دا وجہ دا چھ پدق علاقو کے پدق زیونو کے دا طلاق ریشو چیدن اغام ہائی پروفائل وی اغام دے رزیاتا ہائی وی خو چی پکیو مزوینو کی دا طلاق ریشو نکی گی نو آگ طرف تا بیا دا عدکو دا جنہ دا کور ممانس کے خفگانو نرازی او پا آگے کی دا خفگان چی وی نو دا بیا دا لویل و دشمنو سبب ہم جوڑی گی.
دا غنڈے پا آخرا کی پا دے خبرا اتفاق وکلل شو چی پا ماشم توب کی دا وادونو پا اڑا چی کم قانونو ندی پا آگے باندے دا عمل دا پارا بٹو پگڈا کوششنا کو. گوہر مسجد مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دی
که سمارٹ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د کراچی پولیس وایي چې دوی د مذهب سپکاوي په تور یو ښځه نیولې او د هغې پر ضد یې مقدمه درج کړې ده. د دوی په وینا خلکو پر دغه ښځه د مذهب سپکاوي تور پورې کړی، خو د دې نیول شوې مېرمنې خاوند وایي چې هغه په دماغي توګه نه ده برابره او نه هم د ده په وینا هغې دا کار کړی. دوی وایي چې هغه خلکو ورباندې بې ځایه تور پورې کړی دی. نیاز علي په دې اړه نور حال راکوي.
دا کراچی خار نیو کراچی شارع نور جہاں تانی پولیسو مشر ایس ایچ او آفتاب عباسی دا اکتوبر پا تشتما مشال لیڈیو تو ویل چی دا اکتوبر پا ویشتمای یو خزا دا قرآن دا سپکاوی پا تور نیولی دا او دا مذهب دا سپکاوی قانون لاندی پی مقدمہ ترج کردی دا. دے وائی چی دا یو ذہنی ناروغا یا نفسیاتی خزا دا. دا نیو کراچی بلال کالونی سیما کی خلکو پا دا غمیرمنی دا قرآن دا سوزولو تور لگولی دی. منگ مقدمہ درج کردی دا او دا میوش عمران پنم یو میرمن پکی نیولی دا. خدا ذہنی ناروغا معلومی کی او ددریو کلون راہس ہے دا کراچی پا عباسی روختون کی درملنا ہم روانہ دا او ددی دا علاج اسناد ہم شتون لری. دا پولیسو په وینا د قران د سوځولو خبر خپرېدو سمدستي بیا ګڼ شمېر کې قهرجن او مظاهره چانو د پولیسو پتانا برید کړي چې په نخته کې بیا اته پولیس پیان جوبل شوې دي او د پولیسو گاډو او تانې ته هم زیان اوخته دي. دا سیمې د پولیسو ایس ایس پی معروف عثمان بیا مشال لیډیو ته ویلي چې قهرجن او مظاهره چانو غوښتل چې د قران د سپکاوي په تور کې نیولې شوې میرمن دي هغوی ته وسپاري او بیا د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ انختی هم شوي. د پولیسو په وینا احتجاج په وخت په پولیسو حمله کوونکی او سرکاري املاک ته زیان رسولو کې ککړ اته کسانی هم نیولې دي. نورې پلټنې روانې دي او د مذهب د سپکاوي په تور چې کومه میرمن نیولې ده د هغې تعلق د سن دادو سیمې څخه دی. بلخوا بیا د نیولې شوې میرمن خاوند عمران علي مشال لیډیو ته ویلي چې میرمن یې ذهني ناروغه ده او د تیرو 15 کالو راهسې علاج هم روان دی. په میرمنه یې په کراچۍ نیو کراچۍ سیمه کې ګاونډیانو او نورو خلکو د مذهب د سپکاوی تورونه لګولی او مقدمه پی هم درج کړی دا. هغه ویلی چې وس لیر لاملا په کراچی کې خپل کور ته هم نشیتللی.
میری بیوی جو ہے نا جی وہ ذہنی بیمار ہے.
دی وای چې زما خزا ذہنی ناروغ ده. سو زلا د کور نه هم تختیدلی. ما ولا ډیر علاج هم کړی. دا میرمنی د درملنې ټول ثبوتونه هم لرم. میرمن می قران نه دی سوزولې بل چا سوزولې او بیا یې هغه ته پلاس کی ور کړی دی.
پھر لا کرنا ان کے ہاتھ میں رکھ دیا.
پانی ولې شوی میرمن درج شوی مقدمه کې د مذهب د سپکاوي باندې لګولې دي. پولیس وایي چې د پیښې پلټنې هم پیل کړې دي. قانون پوهان وایي چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په نوم دا ډول پیښې رامنځته کیږي چې زیاتره پکې نور مذهب منونکي پنخه کیږي او ذاتی شخړو کې هم د مذهب د سپکاوي تورونه لګول کیږي. د پاکستان سپریم کورټ پر غړې او نامتو وکیل ضیا احمد ایوان د اکتوبر په 18 مشال لیډیو ته وویل چې د مذهب د سپکاوي په ضد قانون شته. قانون کې ښکارا لارښوینی هم موجود دي. په ذهني ناروغ خلکو هم د مذهب د سپکاوي تورونه لګول کیږي. په کار دا چې علما په جماعتونو او خپلو بیانونو کې خلکو ته پوه ورکړي. خو د بد مرغه دلته ریاست خپلې ذمواری نه پوره کوي نو بیا بیا دا ډول پیښې کیږي. تیر کال پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور د پنجاب په سیالکوټ ښار کې یو سریلنکن وګړی وجلې شوی و. پاکستان کې د بشري حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم سنټر فار سوشل جسټس سخت کال په خپل یو راپور کې ویلي وو چې تیر کال په 2021 کې د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې هیواد کې 3 مقدمې جوړې شوې چې زیاتره په پنجاب صوبه کې ترج شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو.
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شر کولو.
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نه کېږي لمانه یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دے و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 343 63 شپږ سو وسلوېخت 400 شپږ نوي.
تاسو موږ غلم مشال ریډیو خاورې د بلوچستان په پښتنه سیمه کې خلک وایي چې هلته د امنیت حالت خراب شوی دی. د دوی په وینا یو شمېر داسې پیښې شوي دي چې پر ضد احتجاجونه هم شوي دي. په دې کې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره پر مامورو ډلو برید او همدغسې په ځینو سیمو کې د ځینو کسانو وژل هم شامل دي. ایوب ترین دې حالت ته کتنه کړې ده.
د بلوچستان های کورټ چیف جسټس نعیم اختر افغان د اکتوبر په 8 نیټه د کوټ د سیشن کورټ و مخ ته د دوو ډلو ترمنځ پر ډزو باندې سخته خوشنۍ څرګنده کړې او حکومتي چارواکي نن را طلب کړي دي. په کوټ کې د اکتوبر په 8 نیټه په جاري شوي یو بیان کې د بلوچستان های کورټ له لوري د بلوچستان د کورنۍ چارو سکتر، د بلوچستان د پولیسو مشر ترڅنګ د کوټ کمشنر او نورو جوړو چارواکو ته امر شوی دی چې هغه د اکتوبر په 9 نیټه وای کورټ ته حاضر شي. عدالت دا ګام د غوروسته پورته کوي کله چې د کوټ د سیشن کورټ و مخ ته د دوو ډلو ترمنځ ډزې وسوې او په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او نور ټپیان شوي وو. په دې اړه مچکله په کوټ کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د مرستیال مشر منیر کاکړ اډوکیټ سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل په کار دی چې های کورټ نه یوازې په کوټه بلکې د صوبې په نورو برخو کې د وسلوالو کسانو په ضد سخت ګامونه پورته کړي او قانون عملی کړي.
کدارنګ سچویشن او خبر درکوم یا دارنګ حالات او خلک وسار عدالتو له راجینه نه په عدالتو باندې اعتماد کوي. دا د عدالت د اډر توین هم دی او د ججان هم توین دی.
د یادې پیښې څخه یو ورځ لمخه یری د اکتوبر په 16 نیټه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د لیویزو یو عسکر ابیب رحمان هغه وخت د ناصرګندو کسانو له لوري په ډزو کې ووژل شو کله چې نوموړی د پولیو د کارکونکو د حفاظت لپاره د هغو سره کور په کور ګرځېدی. دغه ډول د اکتوبر په 15 نیټه وپشن بازار ته څیرمه په کلي تراټ کې یو بل پولیس والا محمد اشم هم د پولیو مهم پر مهال وژل شوی وو چې وروسته ذمېداري تحریک طالبان پاکستان قبله کړې وه. خو په کوټ کې د روغتیا چارواکي وایي چې ماشومان د پولیو وایرس څخه خوندي ساتل د دوی ذمېداري ده او دوی به بېله څه ویرې خپل کار روان وساتي. په دې اړه چې کله په کوټ کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز د مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د دغه ډول پیښ څخه و ماشومانو ته د پولیو ضد څاسکو ورکولو کمپین باندې هیڅ ډول اغیز نه پرېوځي.
نو هغه کې داسې ایشو نشته. زموږ انشاءالله تعالی دا کمپین به که خدای کړی وو دا د کوټ بلاک ریارس ډسټرکټ چې موږ ته دا انشاءالله سر دام هم خلاص شي. موږ کوم ټارګټ دی هغه چې کړی دی صرف اور صرف 40% ټارګټ موږ د ویری های رسک ډسټرکټ پاتې دي. اور موږ ټینګونه خو ځاره د سیکورټي کوم چې ایجنسیان هغه سره شروع دي. په دې کې دا ویل کېږي چې دا ټریډ کوم وولو دا خو دې کوم کار دی کوي وی کې دې بعد انشاءالله اتم اکسیډنټ وبل نشو.
د نامنی پر دې پیښو د افغانستان سیاسي او قبایلي مشرانو هم خواشنی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د خلکو د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمہداري ده او د نامنی اوسنی پیښو یو ځل بیا په خلکو کې ویره خپره کړې ده. په دې ترڅ کې په افغانستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیری زیاته کړه
چې لوی لارې دي لکه د کوټې لورلای ډېر غازی خان په دې لارې هر ورځ واقعات کیږي. کوټه کراچی لارې باندې موټران تشتول کیږي. په کوټه کې پرون په کچاری کې واقع وسوا. امن و امان صورتحال خو واقعتا هم ډېر زیات خراب دی. موږ تیر ورځ په اسمبلی کې په دې باندې وینا وکړه.
بلې غاړې ته د بلوچستان حکومت هم د نامنی په پرله پسې پیښو باندې غبرګون ښکاره کړی دی او تېره ورځ د بلوچستان کورنۍ چارو سلاحکار په مشرتابه کې یوه غونډه شوې ده په کوم کې چې جګپړو چارواکو ګډون کړی دی. و دې غونډې ته په خپله وینا کې د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاحکار میرزا لانګو ویلي دي چې د ولس د ځان او مال د حفاظت لپاره به حکومت ټول ګامونه پورته کوي. د غونډې وروسته په کوټه کې په جاري شوي یو بیان کې زیاته شوې ده چې و هیڅ چاته به حکومت د هیواد د ګټو په ضد د کار کولو اجازه ورنه کړي او کوم خلک چې په دې ناوړو عملیاتو کې تورن دي د هغو په ضد به دوی سخت ګامونه پورته کوي. دغه ډول یې د پولیو د کارکوونکو د حفاظت لپاره د نور کوټلو ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده. دلته د خبره ده د ونې وړ ده چې د پشین چمن او کوټې د پیښو سره سره د صوبې په نورو برخو کې هم د نیمنۍ پیښې زیاتې شوې دي. په روانه میز کې نه یوازې په مستونګ کلات کې پر کوټه کراچی لوی سړک د غلو لخوا په لویه کچه سواریان شلول شوي دي. دغه ډول په لورلای کې د نام کلاس د کوونکي اسرار احمد هم وژل شوی وو خو دغه په وژنه کې تورن اصل کس تر اوسه نه دی نیول شوی. د دې څخه دوې ورځې له مخه په لورلای کې یو بل 12 کلن ماشوم اسرار ناصر څوک چې د 5م کلاس زده کوونکی دی د سکول څخه لا درک شوی دی او د خپلوانو په وینا چې تر اوسه نه دی مندلی.
دا مشال رادیو دا زموږ خپرونې پر دغو صفو اوریدای شئ. میډیم ویوز 421 کلو هرتز، شارټ ویوز 12,110، 12,550، 15,615 او 12,880 کلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست. د خبرونه د پای شیبو تر غلیو له ګلایا څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د بلاول بټو زرداری په وینا د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په کراچۍ کې سیکټر انچارج تبادله وکړه او په اسلام آباد کې د دوو کسانو راتګ وروسته ظلم روان دي. خو عمران خان دغه کسانو نومونه وانخست او د فوج له مشر یې غوښتنه وکړه چې دغه کسان له دندو لرې کړي. عمران خان د سرګندونې د حکومت پر ضد د لانګ مارچ په دویم ورځ د لاهور په شاهدره کې خپل پلویانو ته د وینا پر مهال کړي. د پاکستان فوج د عمران خان د سرګندونو په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. بلخوا د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د تحریک انصاف او ګوند مشر عمران خان سره د مذاکراتو خبره رد کړي او ویلي دي چې نوموړی د خبرو اترو قابل نه دی. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان تحصیل پاراو کوئی پور سیمه کې پرون وسلاوالو په یو برید کې دوه فوجیان وژلي او دوه نور یې ژوبل کړي دي. د برید ذمہ واري تحریک طالبان پاکستان امانه لیده. د خیبر پختونخوا په سوات او بنو کې ګڼو خلکو د امن لپاره احتجاجي مظاهرې کړي. پرون د سوات په بریکوټ کې د پراخ احتجاج تابع د سوات ولسی پاسون لخوا شوی و. هم پرون په بنو ښار کې د پختون اژغورن غورځنګ په مشرۍ د سولې لپاره لاریون وشو. بلخوا د خیبر قبایلي ضلع د تیرا میدان په لړباغ سیمه کې د امن جرګې په نوم غونډه شوې. دوی په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره غوښتنې کړي. حکومت وایي په سیمه کې د امن لپاره هر ممکن ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي چې د ګوانتانامو بے زندان کې پاکستانی بندي سیف الله پراچا له تیرو اتلسو کالو بند وروسته خوشې شوی دی او خپل هیواد ته ستون شوی. د بارونو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې 15 کلن سیف الله ګوانتانامو بے کې د وسله والی ډلې القاعده سره د اړیکو په تور قید وو. ملګرو ملتونو په ایران کې د حکومت پر ضد مظاهرو کې د مرګ ژوبلې د راپورونو په اړه اندېښنې څرګندې کړي. دا خبره د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې کړې. په ایران کې د 2 کلنې میرمنې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته له څلورو اونیو راهیسې په ټول هیواد کې مظاهرې روانې دي. اوس لومړی د ایران د بشري حقوقو ډلې ویلي چې تر دې دمه په هغو مظاهرو کې تر 215 زیات کسان وژل شوي دي. ایران د روانو مظاهرو او ناکراریو په اړه په بهرني دښمنانو او د هغوی په ایجنټانو اچولې ده. او د شل اوریز نړیوال کپ په سیالیو کې نیوزیلند سریلانکا ته په 15 منډو ماتې ورکړه. سبا د پاکستان او د نیدرلند ترمنځ لوبه کیږي.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اوریدل دي. سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدي. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.